Radio.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده د 1399 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي دیرشمه ده چې د 2021 میلادي کال د جنوري له 19 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې به په 2021 کال کې بشري بحران لا ژور شي. په دې خبرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه. لومړی د خبرونو سرټکی. د هلمند والی وای د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژنې غچ به واخلي. د دفاع وزارت د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ د څو کلیو د تصفیه ادعا کوي. او د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې تمریني مراسم وروسته له هغه وځنډول شول چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې اور ولګېد. بشپړ خبرونه. د هلمند والی په مرکز لشکرګاه کې د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د څیړنو سپارښتنه کړې. والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه حمله چې په نتیجه کې ولسوال حقیار ووژل شو او دوه ساتونکي ټپیان شول تروریستي عمل وباله، او ویل چې د هغه غچ به واخیستل شي.
موږ به هیڅ وخت آرام کښېنو نو چې د ظاهر حقیار قاتل مونږ پیدا کړی او دا قانون منګولو ته مونږ سپارلې. موږ به دوی همیشه خپل ملت افشا کوو او د دوی دغه ظلمانه او خاینانه عمل به زموږ ملت اتمن تخبیه کوي.
د یو بل خبر له مخې په غزنی کې د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس عبدالولي ارمان پرون له خپل یو ساتونکي سره یو ځای په یو وسلوال برید کې ټپي شو. د غزنی د والی ویاند واحد الله جمعزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې پر ارمان د چاپیریال ساتنې د ریاست مخې ته برید وشو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ څو کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نیروهای امنیتي او دفاعي افغانستان
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په دې ولسوالۍ کې اته کلي په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو تصفیه کړل. طالبانو ته درنه مرجوبله واوښته او د طالبانو له ماینونو هم زیاتې سیمې پاکې شوې.
طالبانو که څه هم په ارګو ولسوالۍ کې د شویو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې ده چې وړمه شپه په یوان ولسوالۍ کې یوه پوسته نیولې، څلور سرتیري یې وژلي او اووه تنه نورې ژوندي نیولي دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کونړ، لغمان او خوست ولایتونو ته د کووید 19 ناروغۍ د معاینې د لابراتوارونو د تجهیزاتو او وسایلو د استولو خبر ورکوي. د سازمان پرون په ټویټر په یو بیان کې وویل چې د دې وسایلو او تجهیزاتو په چمتو کولو کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر، د کورونا وبا د اضطراري حالاتو مرستندوی صندوق او نړیوال بانک مالي مرسته کړې ده. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 450 اوښتی او د مړو شمیر یې 2346 ته رسیدلی دی. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې تمریني مراسم وروسته له هغه وځنډول شول چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې اور ولګېد. د بایدن د لوړې رسمي مراسم سبا د جنوري په 16 نیټه په پام کې دي. په تمریني پروګرام کې د موسیقي ډلې او ځینې پوځیان د اصلي رسمي مراسمو لپاره ځان چمتو کوي. دا مهال په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د احتمالي تاوتریخجنو اعتراضونو د مخنیوي لپاره په لوړه کچه اضطراري حالت نافذ دی. د کانګرس د ودانۍ شاوخوا د ملي ګارد او د محلي او فدرال پولیسو له 20 زیات کسان ګمارل شوي دي. دا تدابیر وروسته له هغه ونیول شول چې د جنوري په 16 نیټه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو شمیر پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ او وروسته په شخړو کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان ووژل شول. روسیه د کورونا ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل کړی. د راپورونو له مخې د پلازمینې مسکو یو شمیر اوسیدونکي پرون د واکسین لپاره په کتارونو کې ولاړ وو. روسیه د اضافي محدودیتونو له لګولو پرته د کورونا وایرس ضد واکسین د نوي پروګرام تطبیق اعلان کړی دی. په روسیه کې دا واکسین لومړی روغتیایي کارکوونکو، خوونکو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې زمینی ناروغي ولري. په روسیه کې له 3.5 میلیون زیات خلک په کورونا وایرس اخته شوي او د کورونا د ناروغانو د شمیر له پلوه روسیه په نړۍ کې څلورم ځای لري. او د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی له خپلو پلویانو غوښتي دي چې د حکومت پر ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي. ناوالنی پرون دوشنبه د مسکو په خیم کې ښار کې د پولیسو له ماموریت څخه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل حکومتي چارواکو ورته ویلي که هر څوک غلي نشي و به وژل شي.
مقاومت وکړئ، لارو سړکونو ته راووځئ، لمونږ پرته بل څوک زمونږ ساتنه نه کوي. زمونږ شمیر خورا زیات دی. هر هغه څه به ترلاسه کړای شو چې د ترلاسه کولو غوښتنه یې.
ناوالنی د یکشنبې په ماښام له جرمني څخه مسکو ته له رسېدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. یو قاضي امر کړی چې ناوالنی د 1.5 ورځو لپاره په توقیف کې وساتل شي. څو هیوادونو او نړیوالو ټولنو د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې و باورې چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې به بشري بحران په 2021 میلادي کال کې لا ژور شي. بلخوان ناټو وایي سرتیری به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي.
د ناټو سرمنشي ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنې، مشورې ورکولو او مرستو په برخه کې د دوی ژمنه او ملاتړ پر ځای دي.
د ولسی جرګې لخوا هرات ته استول شوی کمیسیون وایي چې له 230 زیاتې ډلې چې د ځینو ملاتړ ایران کوي د هرات د ناامنه کولو هڅه کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پاکستان کې د اپوزیسیون عمده ډلې د صدر اعظم عمران خان پر ضد د پراخو اعتراضونو خبرداری ورکوي. نور مطالب هم لرو. آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په مکرې د دې خبرونې لومړی موضوع ته، په داسې حال کې چې ناټو وایي شاوخوا 10,000 سرتیري به د افغان ځواکونو د ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړي، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې به په روان 2021 کال کې بشري بحران لا ژور شي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیاله وایي دا بشري بحران د طالبانو د هدفي وژنو او د کورونا د وبا له کبله لا ژور شوی دی. په قطر کې د سولې د خبرو د دوهمې مرحلې له پیل سره سره په افغانستان کې د وسلوالو حملې او هدفي وژنې دوام لري. صالح محمد صالح او په دې اړه نور تفصیل.
ناټو تړون وایي شاوخوا 10,000 سرتیري د افغان پوځیانو روزنې، سلام مشورې او همکاري ته دوام ورکوي. دغه ماموریت پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د اتی دیر شوهي ودونو له شراکت د تشکیل سوي دغه ماموریت هدف دا دی چې پرې نشول سي افغانستان بیا د ترورزم په خوندي ځاله بدل سي. له افغان امنیتي ځواکونو د ناټو د ملاتړ پر دوام د ناټو سرمنشي یانس سټولتنبرګ پرون دوشنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې وکړې. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي رادیو ته وویل
تلیفونی مکالمه کې دواړو لورو د سولې پروسې او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ناټو د دوامدار ملاتړ په اړه باندې بحث او خبرې وکړلې. د ناټو سرمنشي ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنې، مشورې ورکولو او مرستو په برخه کې د دوی ژمنه او ملاتړ پر ځای دی. په دې اړه د ولشي کوم ماموریت دوام لري.
په ورستیو کې امریکایي چارواکو په افغانستان کې 2500 ته د خپلو پوځیانو د کمولو خبر تایید کړ چې دا په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې تر ټولو کم شمیر دی. له دې سره جوخت په افغانستان کې د رواني جګړې، هدفي وژنو او نورو ستونزو له کبله بشري وضعیت هم د اندېښنې وړ بلل سوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي اندېښنه دا ده چې 2021 لدی کال د ملکي افغانانو لپاره خطرناک کال وي. د دغه سازمان د اسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د هدفي وژنو ترڅنګ د کورونا وبا له کبله راغلي بحران شای ګڼ افغانان له سختې بېوزلۍ سره مخامخ کړي.
Afghanistan was the most dangerous country for civilians in 2020.
Afghanistan pa 2020 miladi kal ki de mulkan la para tar tul khatarnak hewadu aw ihtimal lari che pa 2021 miladi kal ki ham waziyat da ghasiwi zaka Taliban par mulkan khpal hadafi hamle ziyati kadi pa zangri dol par dawlati mamurano da har sa da corona u bala kabala la ragli bashari bohran aw da bezay ke dol astunzi sara ham mahala peshiji che da afghanan lo fisadi la sakhti bewazli sara mah
تر دې مخکې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د لړم یا قرب میاشتې په نیمایي کې ویلي وو په افغانستان کې 80% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او شاوخوا 15 میلیونه وګړي غذایي خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر تېره اونۍ په یوه راپور کې وویل دا مهال 3,400,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تېر کال پرتله دا شمېر 2 برابره زیات سوی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت تیره اونۍ ویلي دوی د ژمي په درویو میاشتو کې یوازې پر 1,000,000 پېځای سویو د خوراکي توکو د ویشلو توان لري. که څه هم د ژمي سړې شپې ورځې دي خو په ځینو ولایتونو کې د جګړې اور لا تود سوی او زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بېځایه کېدو ته مجبوره کړي چې هلمند، کندهار، اروزګان، فاریاب او فراه ولایتونه د بېلګې په توګه یادولی سو. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د بېځایه کېدو د لړۍ دوام د طالبانو لخوا هدفي وژنو او کورونا وبا روان بشري وضعیت لا پیچلی کړی دی.
و موریدل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې به بشري بحران پروان کال کې لا ژور شي او بلخو ناټو وایي چې سرتیری به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي په هرات ولایت کې 213 وړي او لوی ډلې هڅه کوي چې د دې ولایت امنیت خراب کړي. د دې کمیسیون یو 4 کسیز پلاوی د هرات د امنیتي حالاتو له څېړنې وروسته اعلان کړی چې ایران هلته د ناامنۍ په مقصد د 22 ډلو مالی ملاتړ کوي. دا پلاوی د هرات ځینې چارواکي هم د دې ولایت په ناامنۍ تورنوي خو ولي دا تورونه ردوي او وایي په هرات کې د امنیتي ځواکونو کمښت جدي ستونزه ده.
له هغې وروسته چې په ولسي جرګه کې د هرات ولایت استازو د دې ولایت له ناامنیو څخه چې د اندېښنې څرګندې کړې، ولسي جرګې د حالاتو د څېړنو په هدف د ستار حسیني په مشرۍ د ولایت ته 4 کسیزه پلاوی واستوه. دغه پلاوی له څېړنو وروسته وایي د هرات ولایت د ناامنیو لپاره 213 ډلې چې د ځینو مالي ملاتړې د بهرنیو هیوادونو له لورې کېږي کار کوي. ستار حسیني ویل 213 ډلو څخه 22 د ایران په مالی ملاتړ فعالیت لري.
د هرات ولایت ولسوالیو د نام نه کولو لپاره 213 ډلې فعالیت لري چې درش پیته خطرناک فعالیتونه کوي. 22 هغه ډلې دي چې د ایران له خوا مالی ملاتړ کیږي او دغه 22 ډلې په ترور، اختطاف او نورو نامنیو کې لاس لري
او مسائل ناهمنی او نابسامانی دست داشتند.
دغه پلاوی ویل کافی اسناد سره به دغه موضوع راتلونکي اونۍ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې مطرح کړي. ایران سفارت او په هرات کې د دې سفارت استازولۍ تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې دغه پلاوی د هرات ولایت په نامنیو کې د دې ولایت ځینې چارواکي هم ښکیل ګڼي، خو د هرات والی به دغه ادعا ردوي او وایي چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د تشکیل کمښت دغه ستونزه ډېره کړې ده. د هرات والی عبدالوحید قطالی که څه هم د دې ولایت په نامنیو کې د ګاونډیو هیوادونو لاس لرل نه ردوي، خو وایي چې یوازې 15 ډلې د طالبانو په ملاتړ د دې ولایت د ولسوالیو مرکز په نامنیو کې لاس لري.
جنگ افغانستان همه بیرونیا تمویل
د افغانستان د جګړې ملاتړ بهرنیان کوي. 115 ډلې په هرات ولایت کې زموږ په وړاندې مبارزه کوي. 11 ترهګریز ډلې د هرات ولایت په مرکز کې فعالیت لري. 3 ډلې مو په مرکز کې لمنځه وړي. که هر څوک لاس وهنه وکړي زموږ دشمن
نابود کړي. هر کسی که دخالت میکنه دشمن ماست.
هرات د افغانستان یو له مهمو اقتصادي ولایتونو څخه دی، خو په دې ولایت کې نامنی او په دې نامنیو کې د بهرنیو هیوادونو لاس لرل هغه مسله ده چې تل یادونه شوي. په هرات کې سړی تښتونې او د طالبانو له لورې د دې ولایت په ولسوالیو مرکز کې بریدونه هغه څه دي چې هرات والي د امنیتي ځواکونو د تشکیل په زیاتېدو سره د کابو کولو خبره کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د کابل د نامنیو په اړه په خپله وروستۍ ګڼه کې یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په کابل یوه ویره خپره ده او د خلکو د ژوند برخه ګرځېدلې. نیویارک ټایمز د کابل ښار له ځینو اوسیدونکو سره خبرې کړې دي. له هغې ډلې د تایمني یو ځوان دوکاندار شمس الله امینی ورته ویلي، کله چې موټر کې کینی ډارېږي، پیاده ځي هم ډارېږي، دوکان کې هم ویره لري. د نیویارک ټایمز په لیکنه ویره او ترهه له پخوا د افغانانو د ژوند یوه برخه ګرځېدلې او ورسره ورسره د طالبانو د مرګونو بریدونو احتمال هم زی. د ورځپاڼې په لیکنه سره له دې چې په دوحه کې د طالبانو او دولت خبرې روانې دي، داسې احساس کیږي چې په کابل کې ژوند ډېر له نازک پړاو تیریږي. د کابل ښار په تایمني سیمه کې د دوو ښځینه قاضیانو وژل کېدو ته هم د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې اشاره شوې ده. نیویارک ټایمز په دې تړاو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مشر شهرزاد اکبر ټویټ ته اشاره کړې چې ویلي دي، افغانستان له هغه څه کړېږي چې ښکاري یوه سیستماتیکه وژنه روانه ده او نړۍ یې ننداره کوي. یکشنبه سهار 8:30 بجې د کابل په تایمني کې د سترې محکمې دوه قاضیانې، قاضي زکیا هروي او قاضي قدریا یاسینی، په ډزو سره ووژل شوې. ګارډین برټانیایي ورځپاڼې هم د همدغو دوو قاضیانو د وژل کېدو په تړاو یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې د قاضي زکیا هروي د ورور حاجي مصطفی هروي له قوله لیکلي چې سهارنۍ باندې لګیاول چې د ډزو غږ یې واورېد او ماشومانو چیغې کړې. په برید کې لومړی موټر چلوونکی په نښه شوی و او وروسته په قاضیانو ډزې شوې وې. قاضي زکیا هروي په تندي په مرمۍ لګېدلې وه او ځای پر ځای ساه ورکړې وه. ګارډن هم د ویرې او ترهې یادونه کړې چې په کابل حاکمه ده او لیکلې دي، په ځینو سیاستوالو، خبریالانو، فعالانو او دینی عالمانو باندې تر هدفي بریدونو وروسته د کابل اوسیدونکي په ویره کې دي. د وژل شوي قاضي زکی ورور مصطفی هروي ویلي، فکر یې نه کاوه چې د دوی کورنۍ دې هم په روان تاوتریخوالي کې د ویر په ټغر کېني. که څه هم چا په کابل کې د دوو ښځینه قاضیانو د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د هروي کورنۍ وایي طالبانو یې خور وروژلې ده او د حکومت چارواکي هم په ساتنه کې ناکامه ثابت شول.
په کندوز کې ښکاریان د زهري موادو په وسیله د مرغیو ښکار کوي. په دې ولایت کې د مرغیو ښکار د ځینو لپاره د عاید په یوې سرچینې بدل شوی او په دې ډول لارو دښتو او ځنګلونو کې مرغان ښکار کوي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي هغه لارې چارې چې دا ښکاریانې د مرغیو د ښکار لپاره کاروي د مرغیو د نسلونو د ورکاوي سبب کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
هغه مرغان چې د ژمي په سړه هوا کې کندوز او شاوخوا ولایتونو ته راکډه کیږي، ښایي په دې نوي خبر چې دا سیمه د جګړو له کبله یوازې د انسانانو لپاره نه بلکې ناقانونه ښکار مرغانو لپاره هم خطرناکه کړې. د کندوز دښتې دا مهال د مرغانو له هغو ښکاریانو ډکې دي چې د ښکار لپاره د زهري موادو په شمول له بېلابېلو وسایلو کار اخلي. د ښکار دې بڼې د افغانستان په شمال ختیځ کې د ځینو مرغانو د نسل د کمیدو اندېښنې پیدا کړي. قزلاق، شاروګانې، شمتورې، ساچ او نورې ښکار شوې مرغۍ په بازار کې یوه دانه له 10 افغانیو نیولې تر 150 افغانیو پورې پلورل کیږي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 35 کلونه امین الله چې له 10 کلونو راهیسې ښکار کوي وایي، که څه هم دا مرغۍ په دام کې نیسي، خو داسې ښکاریان شته چې د زهري موادو په ذریعه مرغۍ ښکار کوي.
موږ بادي باندې مولو، چرای باندې مولو، جان باندې نیسو او بعضې وخت د واورو موسم شي بیا ملتی راخلو. کوم ځای کې چې واورې هلته ایره راپاشو هغه ځمکه تورو مرغۍ فکر کې چې همدا وچ ده، هلته دانه بیا دلته غنم یا وریجو کې ملتین اخیړو او دا مرغۍ تاسو په دغه ملتین باندې ډېرې زیاتې نیول کېږي. دا بیا راوړو بازار ته خرڅو، هم منگتا گٹا دا ہم خلق اخلی دن استفادہ کی
پا زہر دی مرغانو دا ڈول خکار دی چاپیریال ساتنی کارپوہانی اندیخمن کڑی دی پا کندوس کی دی چاپیریال ساتنی دی ریاست دی چاپیریال دی ساتنی کارپو محمد رفیع ایبی وائی پا شمال خطی زنو پا زنگڑی توگا پا کندوس کی دی ساش شاروگانو قزلاق او نور مرغان نسل پا دی خاطر مخبر کمی دو دی شیخ کاریان دی دام پر زائی دی زهری مواد پا زریع کار کوی
دا کندوس برنده مشوری که است
دا کندوس پا زنگلونو او دشتو که هر دول مرغان موجود دی چه مشهوری مرازان کبک کناری او کبک دری دی خو لبد مرغ پرتل دی چه خلق دا دی مرغانو پا ارزشت پو حسی شکاریان دی زهری مواد پا زریع کار کوی او دی وضعیت مج اندیشمن کریو
خاغلی ایبی ازادی رادیو سره خبرو کی زیات کړه که څه هم حکومت د ښکار دا بڼه منع کړې خو په دې ولایت کې لا هم د مرغانو او وحشي ژوو ناقانونه ښکار ادامه لري د کندز د کرنې مالدارۍ او بلګونې د ریاست د حیواني روغتیا د امیرت چارواکي وایي مرغان د فصلونو او چاپیریال ساتنې په برخه کې مهم رول لري او ډلهیز ښکار یې پر فصلونو او چاپیریال ناوړه اغیزه کولی شي د دغې ادارې یو کارکوونکي سید قنداغا مسوی په دې اړه وویل
پرندگان د اینجا از بین بره یعنی اینمی ملخ ها باز هجوم میرن بالای اصلات ما اصلات ما را از بین میبرن
کله چې مرغان د ښکاریانو له لورې له منځه یوړل سي نو زموږ شنو فصلونه او باغونه د مضره حشراتو او د ملخانو له ګواښ سره مخ کیږي او له منځه یې وړي که د مرغانو شمیر کم سي یا یې نسل له منځه ولاړ سي ملخان به د کروندګرو شنو فصلونه له منځه یوسي
روغتیا پالان د هغو مرغانو د غوښې خوراک انسانانو ته هم زیانمن بولي چې په زهرو ښکار شوي وي ځکه د دوی په وینا مرغانو خوړلي زهر د دوی په وجود کې پاتې کیږي او د انسانانو وجود ته داخلېدای شي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د پاکستان دیموکراتیک غورزنګ یا پی ڈی ایم خبرداری ورکړی چې په جنوري او فبروري میاشتو کې به د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وکړي دوی غوښتنه لري چې صدر اعظم عمران خان له واکه لرې شي په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز صالح محمد صالح اوروي
د پاکستان د حکومت د سیاسي اپوزیسون ائتلاف چې نه سیاسي ګوندونه پکې شامل دي په ټول پاکستان کې د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو د کولو خبرداری ورکړ دوی وایي دغه مظاهرې به تر هغه روانې وي چې عمران خان د صدارت له څوکۍ لیرې سوی نه وي د 2020 لدی کال په نومبر او دسمبر میاشتو کې هم په لسګونو زره کسانو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت پر ضد احتجاجي جلسې وکړې او د صدر اعظم عمران خان د لری کېدو تر څنګ یې له سره د شفافو ټاکنو غوښتنه وکړه د مظاهرو او اعتراضونو برخول ادعا لري چې عمران خان د 2013 نه دی کال په ټاکنو کې د پاکستان د ځواکمن پوځ په مرسته په تقلبي رایو واک ته رسول سوی دی په ملکی چارو کې د پوځي ادارو مداخله پر آزادو رسنیو محدودیتونه او د مدني آزادیو ځپل هغه نور تورونه دي چې د اپوزیسون ګوندونه یې پر صدر اعظم عمران خان پوری کوي خو صدر اعظم عمران خان او د پاکستان پوځ دا تورونه رد کړي دي د پاکستان له اپوزیسون ډلو جوړ د ډیموکراتیک غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وایي نن سیشن بابا په اسلام آباد کې د پاکستان د ټاکنو کمیسون د ودانۍ مخې ته مظاهره وسی د هغه په خبره عمران خان د خیریه مرستو په نوم بس پنه ټولوي او پر سیاسي کړکیچ یا پټاکونه کې پر درغلي لګوي پرون دوشنبه د پاکستان د ټاکنو کمیسون د خپلو مالی سرچینو په اړه د معلوماتو نه ورکولو له کبله د 1450 سناتورانو د ملي او ایالتي اسمبلیو د استازو غړیتوب وځنډاوه په دوی کې د مرکزی حکومت درې وزیران هم شامل دي په پاکستان کې د 2018 لدی کال د ټاکنو د قانون لمخې سیاستوال او سیاسي ګوندونه له بهره د مالی مرستې د منلو حق نه لري د قانون پر اساس د ملي اسمبلی او ایالتي پارلمانونو غړي باید هر کال د دسمبر میاشتې 23 نیټې خپل شتمنۍ او مالی سرچینې ثبت کړي
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري په فلسطین کې د برېښنا او انټرنیټ نشتوالی زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي په داسې حال کې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي آنلاین شوي فلسطینی کوچنیان په ځانګړې توګه له دې ستونزې اغېزمن شوي دي ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات اوروي
یارلس کلن وعد بشارت پا غزه ترانگه که ده غرپ لمن که رمه هم پیایی او پا وارت وقت که ده خپلوز دکرو حتی هم کوی. خودا نسی کولای لانلاین سنف سره واصل سی. برق تا ده نلاس رسی او ده تکنالوژی للاری للیری وارتن از دکری ده دیر لوی ستونزی دی. داوایی
ما و نکره شول چې د انټرنټ د نشټوالي له کبله له ټولګي سره وصل شم او ما رمې ته پام کاوه. زه وروسته لسم سره وصل شوم خو درس ختم شوی و. زه له ستونزو سره مخامخ یم ځکه انټرنټ نشته او خور مې هم آنلاین زده کړې کوي خو اوس نشي کولی.
دا وایي چې په کور کې یو تلیفون لري او کله چې پلار رمه پیایي تلیفون له ځان سره وړي او چې کور ته راسي د ده شپږ اولادونه ورته سترګې په لاره وي. وروسته هر یو په نوبت د همدې تلیفون له لارې آنلاین درسونه وایي. د وعد کورنۍ نسي کولای د ټولو لپاره تلیفونونه وپیري خو د وعد مشره خور شپاړس کلنه شیما وایي که دوی تلیفونونه ولري هم د برېښنا او انټرنیټ د نشتوالي له کبله آنلاین زده کړو ته دوام نسي ورکولی. د اسرائیل تر ولکلاندې غزې تړانګې بدوي وګړي له کلونو راهیسې د برق د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي او بېوزلي او کرونا ویروس د دوی ستونزې څو چنده کړې. د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې په 2013 کال کې راپور ورکړی و چې د غزې تړانګې په سی سیمه کې 40% بدوي کورنۍ برق نه لري.
د ازادۍ راډیو د نن سهارنۍ خبري مجلې په وروستیو شیبو کې یو په څو شیبو کې د ژوند رنګونه یو نوې برخه درته وړاندې کوو خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د هلمند ولی په مرکز لشکرګاه کې د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د څیړنې سپارښتنه کړې. ولی عبدالنبی الهام ویلی چې د ولسوال حقیار وژنه یو تروریستي عمل دی او ویل چې د هغه غچ به واخیستل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د بدخشان ولایت د اورګو ولسوالۍ څو کلي له طالبانو تصفیه کړي او په دې ترڅ کې څلور طالبان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کونړ، لغمان او خوست ولایتونو ته د کووید 19 ناروغۍ د معاینې د لابراتوارونو د تجهیزاتو او وسایلو د استولو خبر ورکوي. د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې تمریني مراسم وروسته له هغه وځنډول شول چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې اور ولګېد. د بایدن د لوړې رسمي مراسم سبا د جنوري په 6 نیټه په پام کې دي. د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی له خپلو پلویانو غوښتنه کړې چې د حکومت پر ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي. ناوالنی پرون د مسکو په خیم کې ښار کې د پولیسو له ماموریت څخه په یو ویډیویي پیغام کې وویل حکومتي چارواکو ورته ویلي دي چې که هر څوک غلی نه شي نو و به وژل شي. او بیا هم په روسیا کې د کورونا پر ضد د واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د راپورونو له مخې د پلازمینې مسکو یو شمیر اوسیدونکي پرون د واکسین لپاره په کتارونو کې ولاړ وو. روسیې د اضافي محدودیتونو له لګولو پرته د کورونا وایرس ضد واکسین د نوي پروګرام تطبیق اعلان کړی دی.
دا ژوند رنګونه
اسمت الله ما د غزنی ولایت نو
خیسمت الله جان په غزنی کې څنګه دی میله زاین نشته کورنۍ زی نزی
په غزنی کې خو په بختانه لته د غزنی شاوخوا امنیتی حالات سم نه دي نو عموما خلک چې کله وځي نو د زیارتو میراتو ته ځي هلته د ښار شاوخوا زیارتونه دي او څو غونډیو ته وځي خو هغه هم دومره شنې نه وي خصوصا په دغه کې په سرلی کې نو بیا هم خلک وځي خلک مطلب هغه د ژوند دغه ستا ورسره
یعنی خلک غواړي چې لاړ شي میله له ځایو ته فامیلونه او د کورنیو ذهنیتونه اوس دې ته اماده شوي چې کورنۍ پرېږدي لاړ شي
ولا اکثره کورنۍ ځي خصوصا د ښار کورنۍ چې د ښار دغسې دي خلک مخکې نه ډېر آزاد فکر کله دی نو غوی زی عموما
تاسو خپل تللی استه کورنۍ سره
مونږ زغ خپل خو نه يم تللی خو ما کورنۍ تللی ده
اته ویل کورنۍ چې مزاحمتونه ستونزې څه خبرته نه وي
د څه خاص مزاحمتونه نه ني ځکه ټول خلک یو ځای یو زی دومره خاص مزاحمت نه یو
که مثلا میله زاینه د خره جوړ شي په غزنی کې امنیت راشي ان خلک علاقه مند چې لړ شي
نو چې میله زاینه جوړ شي خلک به تبان زینو د خو انساني او ارجام د کنه یو ریفرشمنت او دغه انسان ضرورت لري نو خام خبر جی چې زاینه جوړ شي خو د دې چې راتلونکي کې جوړ شي
غوښتنه مو سره
ولا غوښتنه هم دا داسې بس لګ لګ د امنیت او د دې لپاره کارو شي امنیت خسي ان شاء الله نور به زاینه مارونه پارکونه او دغه سي نور زاینه جوړ شي به خلک ګرځي چکر دې او دې بهر وتلو لپاره
ډیره زیاته مننه